دلیدی د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې دي. ورنه وګورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه په کومو ولایتو کې ترسره کړي دي.
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیي نه زندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړئ درمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلی سیلاب د هڅې چې د بیوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې یې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کړي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیي نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا ماز یې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده، وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې. او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي. د ټولنې د پاره خدمت کول نو دغه ته وایي.
بله، داسې کوم څوک پیژنئ چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنئ چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وارې چې دی د څومره ډلهییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې. دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی، بیرته خپل دغه مېرمن راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړي، تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلې هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی، نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دیشینو ته زړه نخه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مونږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه، او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر ښایسته اواز یې و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې، د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویل چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه، ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و، یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم، ولبلې و نو ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاتوي، نامزادی می زنګ راته وای چې زما خاله د لور سره زه ام چشمی یا زیات لرمه. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک وای. دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې دوستانم چا کاز رانه کوي. بالاخره د همسنفي موټر سایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دغه مابس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کړي 22 نفره.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز وادره منځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله. خسره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یو پلای چې کړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راک. خو ما هر څوک کوشش وکړي چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به ته زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې. دا خپل امنیتي کاسته می ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه. وښه دا خپل تخلاص وسوله خبره. زه مې بیرته د لیست څخه وایسي. وښنو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور درلود. هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې. واده وکي. هغه شرط شرایط یې پرې شو او ټوله ورته ده. نوې دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه خسن میراته وای چې دا د کور سامان وو. دا ولې موټر نه دی راوستلی؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راول د سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه وسه لور بي دی جو په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا ساش انت زورتن تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعاتو دردون کې کیسه مشتدل کړه. دا دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ جلیز واده درلودي. سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی. خو سر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دوه لس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولاړ ورته زنګ و هي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی. هغه در سره و او زما درې جوړې کالي د هغه ځای څخه حرکت وکړي. پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې. د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې ودرېدل. منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دې شلکه یا څلويش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستلې. یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زدبازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستانو او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته کیږي یا د بیرحمه کاچاګبورش کار کیږي او یا هم په واورو کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي، یا د یونانو د ترکیې په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي، او یا هم په نورو هیوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه، او دلته یې نامزاده بیچارګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمینه برابروي؟
تقریبا تر 3000 جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال. د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده، الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوارلس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د ډله ییز واده زوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د ډله ییز واده زوم باید بې روزګار نه وي، څلورم د ډله ییز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سله کې ولور ورته وبخشي، پنځم د ډله ییز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پورې روزانه عاید یا لزر افغانۍ پوخ ماش ولګي، اد اکل یې باید شپږ کاله په نامزدۍ کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړي، دوی نسي کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې مه نیسئ، ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر مني، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو، حضور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه، څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه، چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې، بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي، وروره راځي، پلار راځي، یا مور راځي چې دغه رقم لور میده، که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، تاسو موږ د خاص خو وکیلې مرکه را واسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور درلودله، ولوار یې نه غوښته او شرطونه یې درانه نه و، په دغه شرایط باندې په دغه یوې برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړئ، او که انجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي، درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده، د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلي مشر به و، قومي مشر و، دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی، دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده، او پنځه لکه یا څلور لکه مې د تلا شرط دی، او د واده مصارف مې درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي، زه ورته بخښمه که تاسو موږ ته لیز واده کې ونیسئ. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي، د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سواله، او موږ په لیست کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسو برابروي، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دي، کالي سول زوم ناوي ته ګلان چې غړه کې اچي، تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیف کیږي. دا لګښت تاسو کومه کوي؟ مثلا د یو نفر، دوو نفر، لسو نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي، څو ناوې زومان دي؟ زور ته یم چې سل جوړې. وای سل جوړې کالي ناوې خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړی ته ورغې، او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی چې عطر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو، او توفې هم ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت مو ترلاسه کړي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولوار ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی تر قرآن عظیم شان و تر جاینماز دا مکمل مجانای عزوم تا الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص خطرتي بو تنظیمو. د واده څخه نور د علاماتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتې دي، دام یو رواج دی، روژاتې دي، دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و ناوی ته توفی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نای عزوم زوم و ناوی ته کالی دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی، شالاندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسی بشمار رواجونه دی چه مصارب دا واده چخه لش کم وی. یو دیر عادی واده چه یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تا دو لس لکه اوغانی دا اغا کم کم اندازه دا. زینو ولایتو که بیا دومره دردون که یالاتی چه دری چلور اولادونه یکی دا سوی پر اغا سربیره مندی خوریواج دی پاتسه وی دی پر اغا سربیره مندی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چه خپل پر زوم بندیشو اغا زینو واردی. دومره بعد رواجونه دی چه دا اغا ولوار زینی اخی د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کاله ورسته له هم دینه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خوارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علمو مال او ملګری.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم. بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرد کی زرغونه انالیس ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلی لفت مرغل بولی زکی می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کندر دلی افغان او رسپانی سر چنات پاقا شهر که پیشن دلسوی سیره اوم آنو کلی چیز اغه سفاری غسپلم د دولسم سفاری غسپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما وغوښتل چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که اغا وقتی دبار مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگه دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می پیور قنداری و قندار که بیده سویم التلوی سویم التمی سبق ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که ما نمونو کله نو نه اعلان سره نو بیا ما یم د ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم زه وزیر ته ور وستلم په هماغه ګړی یې ور وستلم هغه وخت وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ وو دیر سخت شرایط ندرلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه انویر وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوع افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویل ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما نو ولې نه غواړم ویل ته هېواد کې کار څه کوي زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورده چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخېستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب و عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې یې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول د عریضه ما ته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تایس ولا او یو با افتکی زفرادو که مقرر اسم در رادیو پسی اسی او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستيال په حساب
ډېر ښه
نو د تفرنجي کې بیا ما د کندهار څخه چې زرانم د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې ما فرهنګي فعالیت په لور دی د تفرنجي ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې زه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوسهغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طول افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دی پکې والی وو طبعا هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې دې درلودلې خو هغه شعر هغه اغه ما خپل ځان نور کړی په خپل نوم نور کړی نو د تاسو څنګه څنګه مې د ټول افغان سره هغه پیل سره او په دې باندې زه هم ورسته هغه سره مچې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې تاسو دا غوړی زه خوشالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم هغه بیان ولای نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوشاله څونه خوشاله تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو دا هغه چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نور کوله هغه وخت زه هغه ما ګرځ کوچنی و زما نور خواندیم کوچنی نه وي دا بس ما په نوم زما د بل خور په نوم د بل خور په نوم باندې امر کوله چې واز د نوم نه دا نو هغه مې یو څه تشویقی هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بل خور و اوس هغه سره ده کریمه رسولي ارواشاده اغه تر ما یو کال مشره و ما یې غوښتل چې کار کوي مالدار دی ماشیر ولیکي اخبار مې واسو دې د چاپ هغه دا به زمو ولیکم نو بیا یې غوښتل شیر ولیکي وایستو بیا دوار موږ په فګال شیر نه لیکل بیا زما یو بل ورور و اغه دا اوس کې پر اوس ښکلې کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو اخو را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور مم پری شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپل وفات سپل او زه یې واس پات سپل ما نو دا به تر اوسه پورې امه دا لار تعقیب کړی ده.
مننه میرمن منال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو. وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو کو ماموریت یو داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلی، د کابل ستانیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر څه مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره پهلنډۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعی به وو ده په کتاب مطالعه کوه، زه مې تشویقېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی،
د
یو احساس څخه بازیږي. خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخیجی بیا نو عاطفه ده احساس دی او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی یا تو بینی. نو آقا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او ارتیفو پیسا سر بنده تاثیر کهی. نوشیر از ما فنظر بنده احساس و چیزی جنده.
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات، لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانخیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې. شزینه شعیری چی ده دیر مختت للی ده او زما په نظر باندې چې ما سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوې دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې زه خپله ځینې راسي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په ډیرو وختونو کې ګورو ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس.
زاد تقريبا لس کال خپل درست وه یو لسم کال دی په برتانیا کې ژوند کوم ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چې وو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم هغه مې وروستی ماموریت وو چې په 2000 دلسم کې روسي د کال روسي شي وفرې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی
د رازیات معنا نه مېرمن ملال چې خبرونه کوم سره
غوښتل کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړی تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله مل شه
رازا چې یو جوړ فزنګل کې رازا چې یو جوړ فزنګل کې رازا چې یو جوړ فزنګل
رازا چې یو جوړه